یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سویتا سیازادي راډیو ته غوږی اس. دا خبرونه مو 3 بجې دوام کوي. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د صوبات او همپالنې په ډله کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نن شایي دارګا او صوبات او همپالنې ډلې لخوا سیاسي موافقه لاسلیک سي. نور مسایل تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې سات مهم خبرونه له احمد تکل نوري.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ډېر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک شي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره جلال آباد ښار ته تللی. او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر له 1400 زیاتو بندیانو ته عفو کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ډېر ژر به د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک شي. د ارګ ویان صدیق صدیقي رسنیو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې که څه هم د موافقې د لاسلیک نیټه نه ده مشخصه کړې، خو ویلي دي چې پر لویو سیاسي مسایلو جوړجاړی شوی.
به خاطر حل چالش های سیاسی موجود حکومت افغانستان تلاش های زیادی را انجام داده و ما پیشرفت‌های نیز در این قسمت داشتیم. قرار است که توافق سیاسی به زودی به امضا برسه. روی مسائل بزرگ سیاسی تفاهم صورت گرفته.
بلورتا پرون ده عبدالله د ټیم پلویانو ویل چې خای د همدی اونۍ تر پایه له ارګ سره سیاسي تړون لاسلیک شي. د ښاغلي عبدالله ټیم ویلي هوکړه تر ډیره په واک کې د دوی د سیاسي مشارکت په اړه ده، خو ارګ تر اوسه د شونې هوکړې جزئیات نه دي شریک کړي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وروستۍ تروریستي حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره نن جلال آباد ښار ته ورسېد. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې ښاغلی صالح په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د استازي ملک قیس نوراغا ملکزي کور ته ورغی او د هغه د زوی د ولایتي شورا د غړي عبدالله لالا خان د مړینې له کبله یې خواخوږي څرګنده کړه. د سه شنبه په ورځ په کابل کې پر یو زیږنتون له وسلوال برید سره په یوه ورځ په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو د یوه قمندان د جنازې په مراسمو کې ځانمرګې برید وشو چې شاوخوا 30 کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. افغان چارواکي وایي چې په خوست کې د روغتیا پالو پر یو موټر د ماین په چاودنه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمل خان مومند رسنیو ته په یوه استول شوي بیان کې ویلي چاودنه پرون د خوست ښار د کمپلکس پر سړک هغه مهال وشوه چې د روغتیا پالو پر موټر ماین وچاودېده. ښاغلی مومند وایي په پیښه کې د دریو ډاکټرانو په ګډون ټول شپږ ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د مومند په وینا ټپیان د علاج لپاره د خوست ملکي روغتون ته لیږدول شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو تندر قول اردو وایي چې دا ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو بیان کې ویل چې طالبانو د روژې په دریمه اونۍ کې د هیواد په 22 ولایتونو کې 9 تنه ملکي وګړي وژلي او 213 نور یې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا په وینا دا ارقام د روژې د دوهمې اونۍ پرتله په 28.8 زیاتوالی ښیي. لازادی راډیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتو مخکینی ولسمشر باراک اوباما د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د اوسنیو چارواکو پر اجراتو انتقاد کړی او ویلي دي زیات شمیر چارواکي حتی دا تصور هم نه کوي چې دوی د چارو مسؤلان دي. ښاغلی اوباما پرون د مې په 16 د یو کالج د فارغانو آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال پر اوسنۍ ادارې د کمساري انتقاد په ترڅ کې وویل د کورونا وبا بالاخره له دې راست څخه پرده پورته کړه چې اکثر دا چارواکي په څه اخته دي. اوباما د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا د نورو چارواکو نومونه یاد نه کړل، خو د نوموړي وینا تر ډیره د ټرمپ ادارې ته په یوه مستقیمه اشاره تعبیر شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپلټونکی سټیف لینک له دندې لرې کړ. ویل کېدل چې لینک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په اړه یوه څېړنه کوله. ټرمپ د امریکا کانګرس ته په یوه لیک کې ویلي نور په سټیف لینک باور نشي کولای او د دیرشو ورځو په ترڅ کې به هغه له دندې لرې کړي. دیموکراتان وایي د لینک لرې کول د مایک پومپیو په اړه د یوې څېړنې ترسره کېدو ته غبرګون دی. دوی وایي دا څېړنه د هغه شک په اړه وه چې ویل کېدل پومپیو له واکه ناوړه ګټه اخیستې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټي ویلي دا کار یو ظالمانه اقدام دی او د دوی په وینا ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د ته وفاداره د بهرنیو چارو وزیر له ځواب ورکولو خوندي کړي. او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف 1402 تنه بندیانو ته عفو وکړه. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې نږدې 1200 ترکمن او له 200 زیات بهرني وګړي چې د چارواکو په وینا پر خپلو اعمالو یې پښیماني څرګنده کړې ده له بنده خوشي کیږي. د رسنیو د راپورونو له مخې دا کسان به د سه شنبه په ورځ خوشي شي. چارواکو نه دي ویلي چې د دې بندیانو لیست په کوم اساس چمتو شوی او دا بندیان د کومو جرمونو په خاطر حبس شوي وو.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د ثبات او همپالنې په ډله کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې شایي له ارک سره دغه ډله د سیاسي موافقې لاسلیک ته نن مټي رابډ وهي.
دا وار ډاکټر عبدالله هغه ډول واک شریک نه دی بلکې سهم شریک دی. لیکن په ټوله کې یو شی تاسو وګورئ چې دغه ډول جوړجاړي چې دی د افغانستان ټوله سیاسي بهیرونه تر پوښتنې لاندې راولي.
د طالبانو یو رهبر په دې وروستیو کې ویلي چې هند په افغانستان کې منفي رول لوبولې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي
هند د تیرو دوو لسیزو کې یو لویو مرسته کوونکو هیوادونو نه ده چې افغانستان کې د رغونې چارې حمایه کړې دي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري په داسل کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 4 میلیونه او 6 لک او اوښته دونه هیوادونو د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه نرم کړي. د خپرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ نور بسته ونیز پروګرام مخبريږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د مازدیګر تر 8 بجو دوام کوي. د سبا ته هم پلنې په ډله کې ځینو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې شاید د ارګ او دی ډلې ترمنځ سیاسي موافقه نن لاسلیک شي. خو دغه موضوع د دوړو لوریو لخوا رسمن تایید شوی نه ده. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړي د کابل استودیو نور جزئیات وړاندې کوي.
بله صالح صاحب مننه تاسې یو د ازادي رادیو اړوند سره سلام پوړاندې کولو سره له څور زوره هيسي د خبرې ګرمې دي چې د صوبات او پالنې او ارکتر منز هغه سیاسي کڑکېچ او هغه پایتر رسیدلې او ډیر ضرب دغه وکړه لاسلیک شي. خو نن دغه خبرې بيخي ګرمې دي او ویل کېدل چې تر 12 بجو پورې به دغه وکړه لاسلیک شي. خو اوس د صوبات او پالنې په ډله کې یو پخې سر چینه د نوم نه خوده په شرط ازادي رادیو ته ویل دي چې دا هوکړه به 2 بجې لاسلیک شي د دوړ لوجو ترمند. سالی صاحب که څه هم جمهوریت ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي خو یو سرچینه په ارک کې هم ویلي چې 2 بجې به یو شمیر منځګړي چې په دغه سیاسي هوکړه لپاره منځګړتوب کوو لکه پوخانی ولسمشر حامد کرزی د پوخانی ولسمشر مشر پوخانی مرستیال یونس قانونی جهادي مشر استاد عبدالرسول سیاف او دغه شان ولسمشریتا یو کاندید زلمیر رسول دوی به د ولسمشر غنی سره خبري لري. خو دوی دغه هوکړي د لاسلیک پاره څنګه دی وایي د چر دوړ لول خو د 2 بجو ټایم ټاکل شوی د فکر کوم چې تر دغه منځګړو تر خبرو وروسته کې د شي چې دغه سیاسي هوکړه هم لاسلیک شي. مخکې تر دې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی او د ثبات او پالنې ډلی ویان فریدون خزون ازادي رادیو ته د خبرو د پرمختګ په اړه وی دی ولا وی دی ول چې ډیر ضرب یو یو جوړجاړي ته سره ورسیږي د غدواړه مشران سالی صاحب د ثبات او پالنې ډلی ورستلاغي مخالفتونه یو څه زیات شول چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د میزان شپږم میاشتې د انتخاباتو ګټون کې اعلان کړ ورستلاغي عبدالله عبدالله چې د ثبات او پالنې ډلی مشر او په دغه انتخاباتو کې یو له مخکښو کاندیدانو د دغه پایلې ونه منلې او مخالفت څرګند کړ او ځان یې د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړ تر هغې وروسته منځګړتوب پیل شو بهرنۍ او کورنۍ منځګړتوب په کور دننه پخوانی ولسمشر دغه شان جهادي مشر عبدالرسول سیاف او دغه شان په کور د هیواد بهر هم منځګړتوب وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم کابل ته راغی نو اوس ویل کیږي چې دغه بحران د حل کېدو په حال کې دی او تر دوه بجو پورې به وروستي جزئیات معلوم شي چې دغه سیاسي وکړه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک کیږي که څنګه. بلې سالی صاحب
ډیره مننه. له اجمل تورمن څخه مو وردل چې د ثبات او هم پالنې په ډله کې ځینو سرچینو ویلي چې شای نن ماپښین دوه بجې له ارګ سره د سولې یا هم سیاسي موافقه لاسلیک سي. د ثبات او هم پالنې په ډله کې ځینو سرچینو ویلي دي چې په دې برخه کې دوی ځینې تیاریاں نیولې دي خو ځینې سیاسي تحلیلګران کڅه هم د دوړو لوريو ترمنځ لاسلیک کیدونکې دغه موافقه د ملي اولي حکومت په څیر نه غني خو وایي چې راتلونکو 15 کلونو به هم لستونزو تشنوي. دوی اندیشنه څرګندوي چې له دې سره به په افغانستان کې یو بد کلتور پیل سي او هر 15 کال وروسته به د ولسمشری تر ټاکنو وروسته ورته ناندري رامنځته کیږي او واګ به ویشل کیږي. له دې ډلې مشتاق رحیم اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
یو خدای چې د تیر سره ستر توپیر دا دی چې حالت کم توافق لیک چې لاسلیک شوی وو په هغه کې یو خدای چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر رول لوبولی او هغه پر رهبری کې وو. دویم دا چې واک مشخصا په دوه برخو ویشل شوی وو او په دې باندې جوړجاړی شوی وو. دریم دا چې ډاکټر عبدالله د حکومتولۍ په برخه کې د وزیرانو شورا مثلا رهبری کوله یا په چارو کې 50% مخکښ وو. دا غیر تیر سره توپیر شته دی او غټ توپیر هم دا دی چې دا وړ ډاکټر عبدالله هغه ډول واک شریک نه دی بلکې سهم شریک دی. لیکن په ټوله کې یو شی تاسو وګورئ چې دغه ډول جوړجاړي چې دی د افغانستان ټول غ سیاسي بهیرونه تر پوښتنې راوندې راولي چې یو هیواد کې د حکومتولۍ د خې حکومتولۍ ترویج لپاره کاریږي چې دغه فاونډیشن یا مبنا یا بنسټ شته هغه ټاکنې دي. دلته موږ چې موږ ګورو ټول لږ د پوښتنې چې ښه قرباني موږ ورکړه دغه نتیجې تشوه
هم دې مسله کې پاتې کیږي. تاسو ته ټاکنو یادونه وکړه دا دویم ځل دی چې په افغانستان کې شریک حکومت جوړیږي په داسې حال کې چې ټاکنې تر سره کیږي. فکر کوي چې پراتونکو کې به دغه یو دود کې خپل شی بل اخره چې بهر 15 کال وروسته کټاکنی کیږي او دغه یو شریک حکومت برامسته کیږي.
دا یو ډېر بد دود کې خپل شو په افغانستان کې سیاسي بهیرونو باور ته جوړه صدمه ورسوله. لیکن که چیرې اوس هم ولسمشر غنی په دې ولس او په دې ملت باندې رحم وکي او تر ټولو لومړی د ټاکنیزو اصلاحاتو باندې کار وکي او په ټاکنیزو اصلاحاتو کې داسې نظام رامنځته کړي چې چیرته د درغلیو هغه سلنه چې در راکېدو کې مرسته وکي دغه اصلاحات، نو زه تاسو ته باور سره ویلی شم چې پاینده کې موږ دغه چاره مخه نیولې شو. لیکن خبره دا ده چې دوی چې کله په ټاکنیزو ناندریو کې ښکېلو نو هلته دا ژمنې کوي چې موږ به ټاکنیز اصلاحات کوو، نظام به پیاوړی کوو د ټاکنو. لیکن کله چې دغه ناندری پای ته ورسیږي دوی واک ته ورسیږي که دا خبره تی نه هېره شي، نو دا په دې باندې ډېر انحصار کوي چې تر کومه حده پورې سیاسي ریفورم او ټاکنیز ریفورم په دې هیواد کې پلي کیږي.
د افغانستان روانو حالاتو ته، امنیتي حالاتو ته، نورو مشکلاتو ته په کتلو سره څومره اړینه وه چې بل اخره د یو ملي وحدت په خاطر باندې دغه ډول یو توافقنامه باید بل اخره شوی وي.
ګور یو شی به زه باید په ټینګار سره ملي وحدت یا د ملت جوړونې یا په ملت کې د انسجام مو ورکوي. ملت ستړی دی، ملت ستړیا اظهار پر رای ورکونو کې وکړه. دا چې وایي چې د سیاسیونو د واک د تندې د یخولو لپاره، د هغې د تندې ماتولو لپاره دغه جوړجاړی څومره مهم و، او د هغوی د واک تنده ماته شوله، د واک تږي چې دي هغوی واک ته رسیږي، نو کم از کم یو هغه د حرج و مرج حالت ته ګډوډۍ حالت له منځه ځي، او حداقل یو چانس پیدا کېږي. حداقل ټینګار سره وایم چې په چارو باندې د حکومتوالۍ په چارو باندې تمرکز وشي. هیله دا ده چې دغه د د د د د د واک تګ وګو تګو دغه تنده لږه له منځه لاړه شي، او دوی وکړی شي چې نور د ملت په حالت باندې فکر وکړي، او د ملت په حالت باندې د رحم کول لپاره هڅه وکړي. کله دوی به بیا هم لکه د تیر مشران، سیاسي مشران چې تاریخ په محکمه کې همیشه مجرمان ثابتل شابه شدي، دوی به مجرمان ثابتېږي. او بس
د سیاسي مسایلو تحلیلګر مشتاق رحیم وو. د ثبات او هم پالنې په ډله کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې شایي نن مبشین د ارګ او دې ډلې ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه خبري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي تر دې وروسته به د تورخم او سپین بولدک بندرونه په اونۍ کې شپږ ورځې پرانیستي وي. د دغه وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل د تورخم لار به د اونۍ په شپږ ورځو کې په څلېرویشت ساعته ډول، او د سپین بولدک لار به په اونۍ کې شپږ ورځې د کاري ساعتونو په زیاتولو سره د سوداګریزو موټرو لپاره پرانیستي وي. نوموړي زیاته کړه چې په اونۍ کې یوه ورځ، یعنی شنبه ورځ، به تورخم او سپین بولدک د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانیستي وي. پاکستاني چارواکو له کورونا ویروس سره د مبارزې په موخه کابو دوه میاشتې وړاندې له افغانستان سره خپلې ټولې پولې وتړلې، خو افغان چارواکي وایي چې له پاکستاني لوري سره تر خبرو اترو وروسته د دې لارو د بیرته پرانیستل کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د افغانستان په لویدیز کې د غنمو د حاصلاتو په راټولولو سره د وړو بیې ټیټې شوې دي. د دې خونې مرستیال ویان توریالی غوثی وایي چې هرات او یو شمیر ګاونډیو هیوادونو کې د غنمو حاصلاتو په راټولولو سره د وړو د فابریکو تولیدات ډیر شوي، له همدې امله د وړو په بیه کې له شپېتو څخه نیولې تر اویا ډالرو کمښت راغلی. د خغلی غوثی په خبره اوسمهال د هرات د وړو تولید فابریکه هر ورځ له شپږ زرو ټنو زیات تولیدات ورکوي، چې دې ته په کتلو ویلی شو چې په لویدیځو ولایتونو کې به تر ډیره د وړو د کمښت مسله حل شي. د سوداګرۍ خونې مرستیال ویان له حکومت وغوښتل چې باید د وړو د فابریکو د مسؤلینو دا غوښتنه چې له ګاونډیو هیوادونو څخه دې د وړو واردات بند شي پاملرنه وشي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځوس پوله، یو روپۍ یورو دوه اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ یو نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نونس افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومن څلور افغانۍ شپېته پوله، زر هندي روپۍ نه سوه پنځوس افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اویا افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله راخلو. په اصل کې چې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر څلور میلیونو او شپږ لکه وشته، ځینو هیوادونو د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه نرم کړي دي. د اروپا هغه هیوادونه چې تر نورو ډیر کورونا ویروس ځپلي په تدریجي ډول بندیزونه نرموي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د اروپا او آسیا په هغو هیوادونو کې چې د کورونا وایرس پیښې پکې تر ټولو زیاتې وي، قرنټین یا ګرزبندیز په تدریجي ډول کمی شي. خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ډیرو برخو کې له دې سره سره بندیزونه نرم شوي چې خبرداری ورکول کېږي چې لا دا وبا کنټرول شوې نه ده. په فرانسې، ایتالیا او یونان کې د ژوند د چارو د عالي کېدو د نښې په توګه سمندر غاړې پرانیستل شوي، خو لا هم په ډیرو ځایونو کې پیتاوي یا د لمر حمام ته اجازه نه ورکول کېږي. د نړۍ په یو بل برخه کې د نیوزیلند صدر اعظم ته چې غوښتل یې یوې کافي ته لاړ شي په دې خاطر د دننه وتو اجازه ورنکړې شوه چې د کورونا وایرس ته نه خپرېدا په خاطر په کافي کې محدود شمېر کسانو ته د کښېناستو اجازه وه. په جرمني کې د دغه هیواد د فوټبال لیګ بونس لیګا پرون په داسې لوبغالي کې لوبې پیل کړې چې نندارچیان یې نه لرل. په همدې ورځ زرګونه جرمنیان د کورونا وایرس په خاطر د بندیزونو پر ضد د اعتراضونو لپاره راووتل. په اروپا کې اکثرو هیوادونو په اقتصاد پورې یو شمېر اړوندې برخې پرانستې او د کورونا وایرس د نویو پیښو له کبله د بستر کېدو او مړینو د کمیدو شاهدان دي. اروپا په نړۍ کې یوه له هغو سیمو څخه وه چې دا اوبا پکې ډېره خپره شوه او تر 1,250,000 زیات کسان پکې مړه شول. د ایټالیا صدر اعظم ګیوسپر کونټی پرون ومنل چې د اقتصادي فعالیتونو له پیلولو سره دا خطر تړلی دی چې د کورونا وایرس څپه بیا راشي، خو یادونه یې وکړه چې حتی سره له دې چې د کورونا وایرس لپاره لا واکسین جوړ شوی نه دی باید وزغمي. ایټالیا په نړۍ کې یو له هغو څو هیوادونو څخه دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی او تر 1,500,000 زیات کسان پکې د دې وایرس له کبله مړه شوي دي، خو له څو اونیو بندیزونو وروسته په دې هیواد کې د کورونا نوې پیښې خورا کمې شوي دي. جرمني له 2 میاشتو وروسته پرون له لوکزامبورګ سره خپله پوله پرانیسته. همدارنګه له سویس، فرانسې او اوتریش سره د سفر اکثره محدودیتونه لرې کړل، خو خپلې ټولې پولې به په بشپړ ډول د راتلونکي جون په نیمایي کې پرانیزي. په درسته نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله 3,200,000 تنه مړه شوي، 4,600,000 پرې اخته شوي، خو باور دارئ چې د مړینو او په دې وایرس اخته کسانو شمېر به تر دې خورا ډېر وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې تر بل هر هیواد ډیر کسان پکې په کورونا اخته شوي یا مړه شوي، ځینې ایالاتونه بندیزونه په تدریجي ډول نرموي، خو له دې سره سره تر اوسه داسې نه ښکاري چې په امریکا کې دا وایرس کنټرول شوی وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د غرمې 12:22 کېدونکې دي. بیرته د افغانستان مسایلو ته ورګرځو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د هغې خبرې په عکس العمل کې چې هند په افغانستان کې منفي رول لوبولی وایي، له هند سره د نړیوالو اصولو او متقابل درناوي په چوکاټ کې اړیکې لري. دا په اصل کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال له یوې رسنۍ سره په خپله مرکه کې ویلي چې هند په افغانستان کې په تیرو 24 کلونو کې منفي پالیسي پر مخ وړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې اوریدای سي.
ډیر زیاته مننه سالی صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. وروسته له هغې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عباس ستانکزي هند تورن کړ چې له لسیزو یې په افغانستان کې منفي رول لوبولی، او د افغانستان د بهرنیو اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هند له افغانستان سره ښې اړیکې او دغه هیواد ستر مرسته کوونکی هیواد دی. د دغه وزارت وایاند ګران هیواد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هند تر دې دمه زیاتو پراختیايي او د بیا رغونې په چارو کې له افغانستان سره مرستې کړې او تمه ده چې د سولې په برخه کې هم هڅې وکړي.
هند د تیرو دوو لسیزو کې یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو نه ده چې افغانستان کې بیا رغونې چارې حمایه کړې دي، او موږ له دې نه قدردانی کوو. له هند او نورو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې له هیوادونو نه هم تمه ده چې د سولې په بهیر کې راغندل رول ولوبوي.
خغلی هیواد وایي د افغانستان او هند د دولتونو ترمنځ د اړیکې البته د نړیوالو اړیکو اصولو په چوکاټ کې او همدارنګه متقابل درناوی استا. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عباس ستانکزي د اعظم په نوم یوه ویبسایټ سره په مرکه کې ویلي چې هند له 23 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې منفي پالیسي پلي کوي. د ښاغلي ستانکزي په خبره هند په دې وروستیو 2 لسیزو کې یوازې له هغو اشخاصو ملاتړ کوي چې اړیکې ورسره لري، چې په خبره یې فاسد او د بهرنیو له لوري قدرت ته رسول سوي کسان دي، نه د افغانستان د خلکو له لوري. عباس ستانکزي ویلي چې هند له دوی سره د افغان سولې اړوند په اړه یا په همدې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. خو تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هند ته د خپل سفر په ترڅ کې له هندي چارواکو سره د افغان سولې اړوند خبرې کړې وي او له هند څخه د افغانستان د سولې په اړه د همکاري ټینګار کړی و یا له هغوی د همکاري غوښتنه کړې وه. خو په افغانستان کې دننه یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې طالبان نه باید په داسې حساسو شرایطو کې د هیوادونو د دولتونو په کچه منفي څرګندونې وکړي. له دې سره د پوهنتون استاد البته له دې ډلې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان دا شان څرګندونې کوي په راتلونکي کې به د افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره زیان ولري.
طالبان اوس وخت کې دغه صلاحیت به ځان ته ورنکړي ترڅو د هیوادونو په لیول باندې د څرګندونې وکړي چې هغه د افغانستان آینده لپاره سلام رسي. بې له شکه چې پاکستان او هندستان په دایمي دښمنۍ کې کیوتی دي. پاکستان په افغانستان کې نیابتي سیاست کوي یا حتی طالبان په دې باندې متهم دي چې د پاکستان نیابتي رول په افغانستان کې لوبوي او د پاکستان څخه یې مایکي. اوس زما باور دا ده چې په ټوله کې ګمان دا کوي چې طالبان د پاکستان په خوخ باندې خبرې کوي. بیا دا خبرې په دې وخت کېونه کې ځکه د افغانستان د خلکو ذهنیت په نظر کې نیول سره دلته باید طالبان ډیر حساس قدمونه کوي.
د خغلی سادات په خبره طالبان باید اوس هڅه وکړي چې د سولې پروسې د پرمختګ لپاره له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي ترڅو نور هیوادونه هم دا مهال او هم پراتلونکي کې له افغانستان سره همکاري ولري او خپل اړیکې هر اړخیزې وساتي. بلې سالی صاحب
ډیر مننه. د فیروزی عزیزی پر راپور کې مو وردل چې طالبان ویلي هند په افغانستان کې منفی رول لوبولی خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هند د نړیوالو اصولو او متقبل درنوي په چوکاټ کې له افغانستان سره اړیکې لري.
ازادي
راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو او د خبرونه ترې به بجې دوام کوي. نور بس ته اونیز پروګرام د خبرونه په دوي منیمای کې خبريږي. اوس به د ناجی صفای څخه ووري چنن په کابل کې راسپانو کومي مقاله او تفسیري خبري کړي دي.
ملي ارمن راسپانی په دې پښتني سره خپل سر مقاله پیل کړي. خلیل زاد د سولې سفیر کډ ترورستان ویان وړاندې راغلي دا چې د وسلوالو طالبانو افکار او مذهب ویره او وحشت خبرول دي نه یوازې افغانان د دې ډلې قرباني دي بلکې نړیوال هم طالبان د تروریست په نوم پیژني او باور لري او نشي کولای شي له دې واقعیت څخه سترګې پټې کړي. خو د سر مقاله لیکونکي په وینا دا چې اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وای د کابل د دشتي برچی پر روختون خونړی حمله د طالبانو کار نه دی دا د تعجب وړ خبره ده. ملي ارمان ورسپانی هم دارنګ لیکلي ټولو ته دا جوته ده چې په کومو سیمو کې طالبانو حضور درلود. اوس دایشیان هم په هغو ځایونو کې حضور لري خو په وینا یې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته لیدل کېږي چې د خلیلزاد تر ډیره ټینګار دادی چې د کابل په وروستۍ حمله کې د طالبانو لاس لرل رد کړي. د سرمقل لیکونکي په وینا طالبان تر هغه مهاله امریکا ته تروریستي ډله وه چې د امریکا ګټې په خطر کې وي خو په وینا یې دې هوکړې وروسته نور طالبان امریکا ته تروریست نه دي. هیواد دولتي ورسپانی لیکلي لکه لړچ له طالبانو سره د سولې اړتیا پیښه شوي نو لومړی امریکا حکومت او بیا امریکا او نړیوالې ټولنې هڅه کړې چې دا ډله له ترهګرۍ را بیل کړي او پر سیاسي بهیر بدل شي او امریکا هم په دې بهیر کې نیت لري چې د ترهګرۍ ضد مبارزه د طالبانو پر مټ وکړي. خو د سرمقل لیکونکي په باور لوی ستونزه دا ده چې طالبان له ترهګرۍ جلا کېدای نشي ځکه په باور یې چې پاکستان او نورو د ترهګرو ډلو تمویلولو ته لا زور ورکړی. یعنی دا ډلې یوازې د کوم تصمیم نیولو واک او اختیار نه لري او په وینا یې که کوم طالب مشر یا قومندان په خپل واک کشه داسې هوډ وکړي په مرموزه توګه وژل کېږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د دوهمې او درېمې درجې په شمول ټول طالب مشران باید د پاکستان د امر تابع وي. که هغوی د افغان حکومت سره د سولې هوډ هم ولري وژل کېږي شکنجه کېږي او د پنجاب زندان ته ټېل وهل کېږي چې د سرمقل لیکونکي په باور همدا وجه ده چې طالبان له داعش او نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای په افغانستان کې بریدونه کوي. او هشت صبح ورسپانی بیا د افغانستان د سولې بهیر ته کتنه کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د سولې بهیر بنبست سره مخ شوی، خو په وینا یې چې له پوځي لارې د افغان حکومت او طالبانو بریا ناممکنه او ښه به دا وي چې د سولې د خبرو اترو دروازه پرانیستې وساتل شي. په سرمقاله کې راغلي افغانستان د دې جګړې د ګټلو لپاره نه یوازې کافي تجهیزات نه لري، بلکې له فساد او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دی، او له بلې خوا د طالبانو او امریکا تعریف روان وضعیت له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړی.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل د خبرونی د سر راپور مودا و چې د صبح او هم پالنې په ډله کې ځینو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې شای نن مفشین شاوخوا 2 بجې درګ او د ډلې ترمنز سیاسي موافقه لاسلیک سي چې له دې سره به په واکې عبدالله هم شریک کړی سي. نور بسته اونیز پروگرام په همدې خبرونی کې اوریدل سي. خو ترغه مخکې له احمد تکل څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اوري.